افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو هم د بیان په خپرولو سره ویلي چې که امریکا د خبرو په اصلي اجنډا کې په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي او د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سبا پاکستان ته ولاړ سي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي او لیکي چې ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی دی. ښاغلی خلیلزاد به 15 ورځې په پاکستان کې پاتې سي او هلته به د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. تر دې مخکې نوموړی هند او چین ته تللی و او د خپل سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اوریدلی سي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي برید تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وسو. د ښاغلي اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې یې برید وکړ. ښاغلي اسحاق زیاتوي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځانه سره وړې دي. وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات دوی ورځې وروسته له هغه پیل شو چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. د ښاغلي سامی په خبره په دې عملیاتو کې مځکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د عملیات په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوې اعلامې کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د اچین ولسوالۍ په ممندرې سیمه کې شوي دي. د اعلامې له مخې د داعش وسلوالو دوه مرکزونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامې زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامې کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورسول شي. افغانستان یو له هغو څوارلسو هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور ورسوي. د ارزونې دا غونډې به د فبروري تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لمړنۍ بیا کتنه د 2009 کال په می میاشت او دوهم ځل په 2014 کال کې په جنوري کې ترسره شو. په دې غونډه کې به هغه راپورونه چې د هیوادونو لخوا چمتو شوی، هغه مواد چې د بشری حقوقو د خپلواک متخصصینو او ډلو او هم هغه اسناد چې د بشری حقوقو او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو لخوا برابر شوی و ارزول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. دا څرګندونې نن داسې مهال شوي دي چې د برېټانیا پارلمان نن مخصوصاً د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت تر راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته له دې چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. د برېټانیا په تاریخ کې د حکومت یوه طرحه هیڅکله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه مخامخ شوې. یعنې طرح 422 مخالف او 202 موافق رای اخیستی دی. ټاکل سوی د نن ماخوستن د گرینویچ پر وخت 8 بجې حکومت ته د رای ورکولو پروسه پیل سي. که د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پاړه بل طرح تراتلونکي دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې سي. خو که حکومت د عدم اعتماد رای واخسته، وضعیت نور هم پیچلی کیږي او د بیړنیو انتخاباتو او حتی د بلې ټولپوښتنې احتمال هم سته. او امریکای چارواکو یو خبریال نیولی چې د ایران انګلیسي ژبې پرس ټی وی ته کار کاوه. د دغه دولتي خبری اژانس پر راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل سوي. پرس ټی وی ویلي مرزیه هاشمی د جنوري پر 13 د میزوري ایالت په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. د پرس ټی وی راپور وایي سره له دې چې پر مرزیه رسمي تور نه دی پوري سوی، خو هغه تر نیول کېدو وروسته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی لخوا په واشنگټن ډی سي کې یو توقف ځای ته انتقال سوی ده. دا خبریاله په امریکا کې زیږیدلې او د راپور له مخې د امریکا ته د خپل ناروغ غرور او نور خپلوانو لیدو ته ورغلې وه. د اف بی آی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. نوړاندې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد پاکستان ته ځي. طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. د طالبانو دغه دریځ به د سولې په روانو ټکنیو هڅو څه اغیز ولري؟
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مسایروي.
ولی طالبانو په دغه اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړي دغه خبرداری ورکوي.
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تېرېدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د امنیت د خرابوالي او د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي.
یو شمېر افغان پانګه چونکي منځنۍ اسیا شمېر هیوادونو ته تللي دي، مطالعات یې کړي دي چې په کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. غواړی د شپې لې په باب واورې چې لکه په پاپانی ټولنه کې دوت شوی او څه اهمیت لري. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د جون پشیبو کې ونیس پروګرام واورې د اساسي بشري حقوقو له بل پروګرام سره یو ځای د خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. خلیلزاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند چین ته له سفر وروسته وړمه ورځ کابل ته راغلی و او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر نورو ډلو سره نورو سیاستوالو او ډلو سره کتلی دي. خلیلزاد ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ رامنځته کړي او هم هڅه کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له سره له مخامخ خبرو ته کینوي. خو په عین وخت کې طالبانو بیا د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې که دا هیواد که امریکا پر افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو اصلي اجنډا ونه ګرځوي نو له واشنگټن سره به تماسونه قطع کړي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې. دلته په استډیو کې د څاروان د سولې په اړه څه ویل شوي؟ خلیلزاد کله ځي پاکستان ته؟
مننه نوري صاحب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی دی چې خلیل زاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي، خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیل زاد نن پاکستان ته سفر وکړي مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستاني رسنیو ویلي و چې خلیل زاد په 15 ورځني سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره ویني. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلي محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغنده رول او په دې برخه کې د زلمی خلیل زاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. خلیل زاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې دا دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبې په ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. دې ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تیروي. راپورونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وځنډیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. ټاکل شوی دی چې میرمن کرټیس له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
بله اسمت سروان لطاسو نمانه و مورد چه ده افغانستان ده سوله پخلین لپاره ده امریکا ده بحرانوی چار وزارت زنگری استاز زلمه خلیل زاد سبا پاکستان تزی. پاکستانی رسانه پرون راپور ور کرده و چه ده پاکستان ته ده زلمه خلیل زاد ده سفر پترست که پاکستان یا ولندیس کرده ده چه ده سول خبری پا هغه هیوات که وشی. البته لطالبان و یوش میرسه چه نو هم ده موضوع از دیتر رو سر بخبرو که تایید کل خطر وسنه ده روخانه چه آیا اسلام آباد ته ده خلیل زاد پا ده سفر که بعد د طالبانو له استازو سره بیا هم وګوري کنه. خو د طالبانو وروستي اعلامی یا هغه خبرداري چې امریکا ته ورکړی په افغانستان کې یو شمیر خبرګونونه هم راپارولی دي. یو شمیر لوري په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستی اقدام به په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي. یو هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ده چې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. ویل معقول او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. په عین حال کې طالب چارواکي چې پخوا د طالبان په رژیم کې یو چارواکی و سید اکبر هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازنۍ لار ده چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو ورستۍ دریز د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې روان بهیر زیانمن کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لاره یې دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل دا څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام ته زمینه برابروي.
دا پخپله یو زمینه ده امریکانو بودن په افغانستان کې مسایدوي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه سلګه څنګه چې پخوا موږ دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړی. بیا دوی غواړي چې دغه سمونه استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا موږ د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلېږي دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یمو غوښتنه د افغان طالبان مو ده چې د استعماریت نه ځان وباسو. غوښتنه مو د ټول مو ده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
د په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې خبرداري ورکړه چې که امریکا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په ورستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا دا شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو محل ویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لاره ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي.
ما فکر باندې دا د خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه صلح ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار زه خپل نه وینم. کچیر خلیلزاد د دوی سره د وتلو په سر باندې توافق وکړي او خپل یو محلویش معلوم شي د وتلو لپاره مذاکرات ته بلار اواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان خپل مذاکرات سره.
بلخوا زلمی خلیلزاد اترو صدری زلی طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسي سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکیچ پای ته ورسوي. په تیر ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلاف د خبرو د لغو کېدو سبب شو.
طالبانو د سشنبې پر ورځ مخکې واورېدل چې په یو خبر کړي بیان کې خبرداری ورکړل چې له امریکا سره تماسونه به قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دا موضوع مې مخکې د چارو لکتونکي سمیع الله یوسفزي سره چې د سولې هڅې یې له نږدې څاري په یوه مرکه کې وڅېړله، او له هغه مې پوښتنه وکړه چې په دغسې حساس وخت کې چې طالبانو تر اوسه د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړي دي او سیمې ته خلیلزاد بیا په سفر وتلی دی او پاکستان ته ځي، ولې دغه خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تېرېدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه چې طالبانو ارون په بیانه کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکې خبرې وي، یعنی یوه اجنډا د طالبانو له طرفه وه، هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول ټوریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوله د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف نه ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په عبدالزوبۍ کې خبرې وشولې، په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران د پاکستان نه راغلي. ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په پخه باندې نه وو، او دغه مشران ملا یعقوب چې ملا عمر زوی ده او یو کم عمره طالب مشر د یعقوب امر باندې شوی وو، او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې وو د هغه له وجې راغلی وو تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکې دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېدو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو د سعودي عربستان. او ویل کېږي چې طالبان خفه په دې وو چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنې تاسو یوسف زیسه ستاسو له خبرو داسې معلومېږي چې طالبان له دغه وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي ناراضه دي، او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبانو نفوذ لري.
بېخي همداسې ده، یعنی طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله، چونکې خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې که دا ډراف امضا کېږي هغه نه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو. او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو، سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو
نه ضروری نه چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غنی سره مذاکرات وکړي. یو غواړي چې افغانستان چې څومره سیاسي تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي، سیاسي تنظیمونه دي یا نژادي تنظیمونه دي، هغه ټولو سره په رابطه کې دي او غواړي دا مذاکرات هغوی سره پیل کړي. په همدې کې په دې تاکید کوي چې اول د دوی افغان حکومت سره خبرې وکړي. زما په خیال طالبانو دریځ ډېر واضح ده. تر اوسه پورې شپاړس دوره د مذاکرات شوي دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوي دي او د دې لخوا چې کوم مذاکرات شوي دي طالبان په هغه باندې خپه وو چې کله د دوی حکومت تبدیل شي او نوی ټیم راشي او نوی نمایندای راشي هغه چې پخوا کوم خبرو باندې کار شوی دي هغوی باندې د پلان کرخه راکېږي او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نماینده د امریکا هغه چې څه کړي دي هغه وخت ضایع کړی دی اوس ولا سره مونږ سره خبرې کوي. خو برحال پاکستان، سعودي عربستان، قطر او عرب اماراتو نور فعالې دل چې هغوی خپل منځ کې خپل مشکلات لري، یو بل سره سیالي شروع کړي دي. نو په خیال د یو ډول د افغانستان د هغه بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی ده. طالبان دا فکر کوي چې کله طالبان او امریکا خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي، یو خپل دلچسپیانی وي دفاع، طالبان خپل شرایط وي، خو کله نور هیوادونه پکې داخليږي نو هغوی یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شامل وي، نو دې وجه نه خرابېږي.
د تماسونو په دغه لومړۍ مرحله کې چې تاسو یادونه وکړه، پټ او ښکاره تماسونه تر اوسه شپاړس ځلې نیول شوي دي د طالبانو او د امریکا ترمنځ. دغه تماسونو سره سره تاسو فکر نه کوي چې د دواړو لورو ترمنځ هغه څه چې لازم و په خبرو کې به نتیجې ته ورسیږي، حداقل په دغه مهمو موضوعاتو باندې چې طالبانو د شرط په توګه را وړاندې کړي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وضعي حضور او ځینې نور شرطونه، دغه خبرې ناکامه دي ستاسو په نظر؟
په خیال اوسه پورې خو ناکام نه شو ورته ویلی، خو که مداخله په امن خبرو کې هم زیاتېږي او بیا فشارونه په طالبانو باندې زیاتېږي، ترې ممکن یو حد پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړی شي. خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني، یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي، طالبان تر یو حد پورې یو فشار زغملی شي. خو زه فکر کوم دا د امن مسلې، د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکل اختیار کړی ده. که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوږي، په نتیجه کې یو بل خطرناک بونبست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سرې شاخیستل مشکل شي. افکار دا ده چې دا هیوادونه د خپل حد مطابق فشار واچوي، نه دا چې ډېر زیات فشار واچوي چې دا د پروسه له خطر سره مخامخ شي.
تاسو د فشارونو خبره وکړه، له پاکستاني رسنیو پرون وویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل. آیا دغه خبرې تاسو اوریدلي چې په پاکستان کې به ترسره شي کنه؟
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي، یوه وجه چې د قطر اخري مذاکرات چې 9 او 10 جنوري باندې کېدل، په هغه کې په خیال خلیلزاد یا ترنه صحوه وشوله یا دا فکر وکړلو چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د قطر د دفتر نه یا رسوا ورپورته وي، او له دې وجې نه خلیلزاد هم کوشش ونه کړ چې هغه خبرو ته ورنږدې شي. زما په خیال یو ډول ګولې وخوړلو په دې پاکستان په وعدو باندې. خو بهرحال زموږ اخري معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح طور باندې ویلي دي چې مونږ د قطر دفتر، کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر ده او نماینده دفتر ده، د ملا احمد الله ملاتړ هم د ځان سره لري، هغوی ممکن دې خبرو ته را نه شي، او که را هم شي د افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي. په هر حال د 13 تاریخ میټینګ ته کوم امیدونه وو هغه کم شوی دی، او دغه د پاکستان خبري د پخوانه یو ډول د تنازع ښکار شوی دی. طالبان ور باندې اعتراضات لري او ممکن یو سنور هیوادونه هم اوس قطر ور باندې اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زمونږ د مذاکراتو هغه بند کړلو.
د سیاسي چارو کتونکو سمیع الله یوسف زیو چې د سولې روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نظم د ټینګښت لپاره یو لړ اقدامات کړي چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشو. فیروزه عزیزي تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه سره لدی چې د کورنیو چارو وزارت له وروستي اقداماتو هرکلی کوي، ټینګار دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخې چلند وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځې په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو وروسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي.
وزارت محترمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکي او اصولي وي، نه باید د خلکو د ځورونې لامل وګرځي. خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوې. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دې داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د ځورونې لامل نشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات ترلاسه لاندې نیولي دي. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې یې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همداراز قانون یې نقض کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول یې هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپله په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل:
از وزارت داخله هم میخوایم که شما هم قانون رعایت بکنید.
د کورنیو چارو وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو ښیښو په سیاس حداقل د پولیسو د موټرو تورو ښیښې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم هم منظم کړئ، له تفنګچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ابره کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چارو وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او افهامات شوي دي چې دی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي. د خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار. په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزی وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحمانی وایي سره دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خو دی وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د ناقضینو په اړه خپور شوی د حوزو د آمرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ورشامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په باب څه فکر کوئ؟ که غواړئ په دې اړه نظرونه سره شریک کړئ، د افغان بیسیم اته سواتل شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او کانونو خونې وایي د امنیت د خرابوالي، د برېښنا او د غرض د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي. د دواړو خونو مسؤلینو نن په کابل کې دغه څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي چې د برېښنا نشتوالی، ناامني، فساد، د پانګونې لپاره د اسانتیاو نشتون او داسې نور هغه مسایل دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نامناسب شرایط او د اسانتیاو نشتون لامل شوی چې ډېری پانګوال خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دبوبل امنیتی مسائل او د زیربنا او نشټوالی او دا چې په افغانستان کې برېښنا نشته صنایع وده نشي کولی. خو که برېښنا هم راکړل شي یو کیلو واټ په شپږ افغانۍ دی. دغه ستونزې سبب شوی چې ډېر پانګوال مو په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړي. ښاغلی الکوزی وایي دغه ستونزې څو ځلې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي خو پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د مناسبو تړونونو د نشتوالي او فابریکو ته د عمو موادو د نه رسېدو له امله ډېری فابریکو خپل فعالیتونه ودرولی دي. د دغې خونې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
هغه سهولتونه چې همسایه هیوادونو کې د سرمایه ګذاري برخه کې وجود لري هغه په افغانستان کې لا اوس هم نشته دي. نو د دې د وجې نه یو شمېر افغان پانګه اچوونکي غواړي منځنۍ اسیا شمېر هیوادونو ته تللي دي. مطالعات یې کړي دي چې په هغې کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان. دې ته زموږ پانګه اچوونکي متشبثین مجبوروي چې دوی خپله پانګه انتقال کړي بل هیواد ته.
په خاطر دې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو د نه لیوالتیا خبرونه هم خپاره شوي چې لامل ناامني او د اسانتیاو نشتون ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دې وروستیو کې سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د دغه وزارت د هڅو په لړ کې ډیری پانګوال لیواله شوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي وایي:
ما در سال 2018 در سال 2017 یک
مونږ په 2018 او 2013 کال کې د پانګونې د ملاتړ لپاره خ لړۍ لرل او دوام به وکړي. مونږ کولی شو ډیری پانګې جذب کړو او هغه ظرفیتونه او کړنلارې چې په هیواد کې موجودې دي له مخې له پاکستان او ایران نه ګڼ پانګوال راغلي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه معلومات حاصل کړي. خاغلی قوقندی وایي د فابریکو د ډیر فعالیت له امله به افغاني تولیدات زیات شي. د ده په خبره د روان کال په نهو میاشتو کې د صادراتو کچه په سلو کې 19 زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دریو میاشتو کې تاجرانو ته 150 نمرې ځمکې ورکړي او 200 نورې نمرې هم ویش ته تیارې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه خبرونې درته خپرو، خو اوس فرې بظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. ټاکل سوی نوموړی به هلته له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. تر دې سفر دمخه هغه هند او چین ته تللی و. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي چې برید تېر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی دی. دغه دوه کسانو چې ځانونه د پولیس په نوم ثبت کړي وو او تېر شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو او د شپې په نیمایي کې برید ترسره کړی دی. ښاغلی اسحاق وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي او د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی وایي چې د عملیات دوه ورځې وروسته لاغه پیل شوی چې په چاربولک کولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. بل خو د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. تکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په ویلمه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورزول شي. د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن داسې مهال سوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت د راتلونکي په اړه رای ورکوي. وروسته لدی چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. او امریکایي چارواکو یو خبریال نیولی چې د ایران انګلیسي ژبې پرس ټي وي ته یې کار کوه. د دغه دولتي خبري اژانس په راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دي ویل شوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم هغه غوښتنه رد کړې چې پر دې لګیدلې بندیزونه لری سي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا لخوا په خبره سوي خبر پانه کې راغلی چې دغه سازمان د اخلاقي چارو قاضي پر کرام الدین کریم د فیفا لوري د نوي ورځو د دندې ځنډیدو پریکړه تایید کړې ده. کرام الدین کریم د افغانستان د خزو د فوټبال لوبډلې د یو شمیر غړي لوخه پر بد چلند، جنسي ځورونو او تاوتریخوالي تورن شوی. ټاکل شوی سبا د کامیار او د غلام حیدرخان جیلانی ولی بالټیمور ترمنځ وروستی پړاو سیالۍ تر سره سی. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ول دا سیالۍ چې د روان میلادي میاشتې له پیل راهیسې د ولی بال په مرکزي لوبغاړي کې پیل شوې وې. پکې هر ورځ څلور څلور سیالۍ پلان شوې وې. په دغو سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د ولی بال پیاوړیو لوبډلو ګډون کړی وو. او د هند او اسټرالیا ترمنځ دویمه یو ورځنۍ سیالۍ هندوستان وګټله. دغه سیالۍ چې پرون د استرالیا په ایډلیډ لوبغاړي کې ترسره شو پکې لومړی بیټینګ استرالیا وکړ او د نورو لوبغاړو په سجدو یې هندوستان ته 298 منډې هدف وټاکه. ورپسې هندوستان د هدف د لوبې په آخر اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدولو پوره او لوبه یې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د هند له دغې بریا سره د هندوستان او استرالیا ترمنځ د ورځنیو لوبو لومړی پړاو یو برابره سوه او ټاکل شوې د درېمه یوایې برخلیک ټاکونکې وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د استرالیا په میلبورن ښار کې پلان شوې ده.
ازادي راډیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازي اوریدلی شئ. د هغوی لپاره چې د موسیقي له هنر سره بلد دي ښایي دومره ګرانه نه وي، خو د عادي اوریدونکو لپاره ښایي دا ګرانه وي چې د موسیقي د ډیرو آلو غږونه سم تشخیص کړي. خو د دې